있는 아우아지아.
는 아우아지아.
ده امریکا جاغ دنن اوازیات تخبرونی دیر قدر من اوریدون کو السلام علیکم هیله ده چروغ جور او خوشحال اوسی قدر من اوریدون کو دنن اوازیات پا دی خبرونی که غوارو چی استاس سر نیم ساعت پا فقر بیکاری او لهم دی کبلا ده خلگو پا روحی ستونزو باندی استاس سر خبری وکو پا خبرونی که زمور سر دکتر محترم عبدالحادی حماس دی چی دا حماس دا فونڈیشن دا مسیح مشر هم دی نوزه و محترم دکتر سیب تا شرق لست ویم دکتر سیب السلام علیکم تس بخیر لست
و علیکم سلام برنی شرق پیسر در تاسی تا او دی تاسی در رادیو لاری دا افغانستان او پنرهی که کت کت تا درنخت او مینه وران نکوم خوشحالم چې تاسو سره په دیګه کې ما غواړو چې دغه موضوعات باندې خبرې وکړو.
سلامات اوسئ. ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب عبدالحادي حماس چې د حماس د فاونډیشن یا د خیریه موسسې مشر هم یاست. محترم ډاکټر صاحب مخکې مو ویل چې پر فقر بیکاری او د خلکو په روحي ستونزو باندې نن خبرې کوو. نو لومړی سوال مې دا دی محترم ډاکټر صاحب چې فقر بیکاری او خلکو ته چې روحي ستونزې او مشکلات پیښیږي دا په کومه اندازه دي که تاسې لږ څه وضاحت راکړئ. مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه سردار صاحب. لکه څنګه تاسې پوهیږئ چې افغانستان تقریبا څلوېښت کاله جنګي غمیزه په افغانستان باندې تیره سوه او جنگ د ټولو بدبختیو لامل دی. هر بدبختی زیږوي او هر ستونزه راوړوي. نو تقریبا څلوېښت کاله افغانستان د یو ډېر خونړي جنګ نه تیز مشکلات یې وګالل، ستونزې یې وګاللې او همغه جنګي د جنګ د پاتې شونو له کبله چې هغه انسانان هم وژني او هغه فرهنګ هم له منځه وړي، هغه شتمنۍ هم له منځه وړي او هغه تعمیراتي بنیادونه چې دي، کوم بنسټونه چې دي، دا هم له منځه وړي. د دې په څنګ کې یو ډېر مهم بد اغېز چې دا هغه د ټولنې په اقتصاد باندې هم پرېوځي. نو په تقریبا د څلوېښت کالو په اوږدو کې او بیا خصوصا په دا وروستیو کلونو کې افغانان ډېر سخت
بلې وبخشي ډاکټر صاحب.
اورم اواز دې راځي.
مهرباني وکړئ.
نو هدف دا ده چې په دا وروستیو کې تقریبا د غني جو حکومت په وروستیو کلونو کې یو څه اقتصادي ستونزې نورې هم راولاړې شي او په دې وروستیو دو کلونو کې خو بیخي شدید بد حالت رامنځته شو. نو بیکاری، فقر، لوږه او غربت خپل اوج ته ورسېده او له دې نه د دې په څنګ کې په افغانستان کې تاسې د دې شاهد دي چې د وروستي کال کې یا تر روان کال کې چې موږ تاسې کې اوسو په دې کې ځینې طبیعي آفات رامنځته شول چې دغه آفات په لومړي سر کې زلزلې وې چې مثلا ډېر سخت تلفات یې ورسول او همدغه زلزلو له کبله هم خلکو چون یو بحران و یو ستونزه وه او په زرګونو کسانو له لاسه ورکړل. علاوه له دې نه چې اقتصادي مشکل را ایجاد کړ، علاوه له دې نه چې خلک یې بې کوره کړل، بې سرپناه یې کړل، خلکو ته هغوی هم روحي ستونزې پیدا کړې. بیا د هغې نه وروسته ځینې ناروغۍ پیدا شوې، مثلا خلکو مالونو ته زیان ورسېد، هغوی طبیعي ناروغۍ پیدا شوې.
او مهرباني
د دې نه علاوه هغه هم چون د افغانستان د اطراف خلکو ژوند چې دا دیوی ډوډۍ چې د پو د مال په پوی باندې لمده ده نو هر یو یو لک یو نیم لک افغانی باندې یو مال اخیستی و اخیستی و هغه هم له لاسه ورکړه
مکرم ډاکټر صاحب بخښنه دی دا چې وخت به زموږ نیم ساعت او ساسي پښتني او زما پښتني یو څه ډیری دی نو خدای دې وکړي چې دغه وخت کې مشته تاسو اجازه راکړئ چې زه یو څه پښتني نور له هم درسو وکم ما تاسو د چې معرفي کړه لاس تاسو د حماس فاونډیشن یا د حماس خیریه موسسې مشر یاست ډاکټر صاحب تاسو په کومه برخه کې کار کوي او دا ستاسو کار څونه مؤثر دی
ډیر زیات مننه درنې شاپیا سردار یقینا چې د نن تقریبا 15 کاله مخکې موږ د فاونډیشن یا د حماس خیریه بنسټ تاسیس کړ او د دې انګیزه هم یو خپلواک فکری پدیده و چې یوازې هغه د مسلمان ورورګلوي او د افغانیت ځانګړتیا په کې پاللو نو موږ راپور ته سو چې مخکې ما د دې نه دونه وکړه چې افغانستان جنگ غفله دی په افغانستان کې هر ورځ من بریس او ځوانان ورکول کاغه د عسكر وو ځوان عسكر به هم لاس ورکو کاغه طالب مو د افغانستان او عسكر مو د افغانستان دیوی ماشومان به سرپرست پاتې کېدل دیوی ماشومان ته چا روزنه او تعلیم او تربیه نه ورکوله نو موږ فکر پیدا چې دغه ماشومان چې د سرپرست پاتې کېږي نو دغه ته یو 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 سرپنا په کار ده یو فکر په کار ده ځکه دغه خلک به تعلیم پاتې شي که دغه خلک مثلا دوی ته توجه ونشي دوی ته پاملرنه ونشي دا ماشومان کرا لوی سي دا پوزیپو باندې را لوی سي دا بې تربیه را لوی سي دا متشدد فکر د دوی سره پیدا کیږي پاینده کې بیا هم د ټولنې په وګو باندې بار کیږي یا به اغلا کوي یا به موټر ټکتي یا به اختطاف کوي یا به قتل کوي یا به نور کوي بیا به هم جامعې ته تاوان رسیږي نو موږ د فاونډیشن د دې په خاطر باندې تاسیس کړي چې د سرپرست یتیمو کورنۍ لپاره دوی د کارو کې د دوی ضرورتونه پوره کړي د دوی مشکلات حل کړي د دوی لپاره مثلا د ژوند په چارو کې آسان چاره ووسی
ډیر الله خدای مو ژوند لره ډیر مننه ستاسو څخه محترم ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب نو په شی تاسو په ځینو برخو کې چې هغه روغتیا د روغتیا برخه ده د تعلیم برخه ده مثال د خوراکي توکو د خوراکي موادو برخه ده د روغتیا په برخه کې مو تاسو مثال دغه د بیا سرپرست کسانو سره چې نن ورځ ډیر زلزله زپلی دي سیلاب زپلی دي او په دې ملک اقتصادي ستونزې دي لوږه دي لوږه ده فقر دي چې دا څومره چې هر څونه چې زیات تاسو وایم چې زموږ سره دلته په راپورټونه کې یا زموږ سره په ستاسو ځخ په پروګرام کې چې خلک د بیا وزلې وو د فقر وو د دې څخه ډیر شکایت کوي نو په دې برخه کې ډاکټر صاحب تاسو په کومو برخو کې خپل ولسونو ته یا خپل خلکو ته څومره کومک کړی دی په اصطلاح هغه برخه وایي د تعلیم په برخه کې د صحت په برخه کې فرزند د خوراکي موادو په برخه کې تاسو څونه کومک کړی دی او
کور ودان یقینا موږ چې څومره د دې سرپرست کورونو د غاړي ضرورتونه مطالعه کول ومنو چې موږ دا وپتیاله چې دوه خلکو ته په دریو برخو کې دي چې اشد ضرورت ته چي ته کار وچی یو برخه دا تعلیم برخه ده چې دغه به سرپرست ماشومان دوی ته باید تعلیم لپاره توجه چې دوی باید د پلار د نشته احساسونه کې دوی باید شخصي مکتبونه وایي دوی باید مثلا دوی باید ښه تعلیم وکړي او تر ټولو لوی کومک هم دی یو به سرپرست کورنۍ لپاره دا چې ته یو تعلیم یافته ځوان ورته وروزي هغه به دائم له فقر نه خلاص نه دائم هغه بل دائم له نور له محتاج اخلاصي یو مهم فوکس زموږ به سرپرست یا دې کې قانون ته دا چې دوی ته موږ تعلیم ورکو معیاري تعلیم ورکو او د دې لپاره موږ د سوال کښکول اخیسته شخصي مکاتب ته ځو او وي ته سوال کو ته وای چورونه د تا په دې مکتب کې دې کې محکم در سره ده قرارداد در سره وکړ دې ایمان د تماریف کوم الحمدلله تر اوسه پورې موږ ته چا نه دی ویلي نو موږ په تعلیم په برخه کې دوی ته یو فعالیت شروع کو دوم فعالیت مو دوی ته د روغتیا په برخه کې شروع کو چې دوی ناروغ کیږي دوی مې نه ناروغ کیږي دوی مې موږ دېرو د سرپرست کورونو شاهدان وو چې مونږ ته دا انګیزه راکړه چې مونږ د فاونډیشن جوړ کړو چې دوی مندي د زیګون په محل باندې دوی خپل ژوند لاسه ورکړي ځکه دوی دومره توانایی نه لرله چې په یو ټیکسي ونیسي یو 50 روپۍ باندې ټیکسي ونیسي او دوی تر هسپتاله ورسوي. دوی په کور کې هماغه دردونه تېرول په دې هیله چې دوی به ښه سي، د دوی ستونزه به هواره سي، نو د شدید خونریزي له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. نو موږ دومره برخه دوی ته د روغتیا برخه ده چې په دې روغتیا برخه کې دوی ته سهولتونه برابرو، او درېمه برخه چې ده هغه دوی ته د خوراکي توکو برخه ده، چون د زیاتره تاسې اوس دې شاهد دی چې هغه د بزرګونو یتیمان چې دي یا بېوزله کورنۍ چې دي هغه د سوی تغذیب طرف ته روان دي، هغوی
تاسو ویلی چې موږ د تعلیم په برخه کې کومو برخو کې متاسف د خلکو سره څونه کار کړی دی او څه خدمتونه مو کړی دي؟
د تعلیم په برخه کې الحمدلله په تقریبا د 15 کالو په جریان کې مونږ 3,350 تنه
بل. محترم ډاکټر صاحب تاسو په لین کې یاست؟ فکر کوم چې د ډاکټر صاحب حماس نمبر لین یې زموږ سره قطع سو، نو موږ به کوشش وکړو چې بیا هم ډاکټر صاحب ته موږ بیا هم تلیفون وکړو په دریم دقیقه هایبرید کې به زنګ ور وکړو. خو په هر صورت محترم ډاکټر صاحب، ستاسو کور ودان خدای مو مکه و، رښتیا هم چې نن ورځ فقر، بیکاری د خلکو په روحي ستونزو باندې ډیر تاثیر کړی دی. فقر دی مشکلات دی چې دا تاسو په دې باره کې بیان مشترک خبرې مو وکړلې چې په فقر بیکاری په برخه کې مو ډېری مثال کومکونه د خلکو سره کړی دي، د روغتیا په برخه کې، د تعلیم په برخه کې چې اوس مساس څخه دغه پښتنه وکړل چې د تعلیم په برخه کې مو څونه تاسو مرستې کړي دي د خلکو سره، د زموږ په اصطلاح د بی سرپرست خلکو سره، هغه کسان چې بی سرپرست دي او د ولسونو سره تاسو څونه کومک کړی دي. نو تاسو د دې خلکو غم خوړلې دي، او بیا هم موږ هیله لرو چې ستاسو دغه کومکونه چې د زلزله ځپلو وو او په اصطلاح د نن ورځ چې په کونړ کې زلزله سوې ده او خلک در بدر دي، نو دا ستاسو یو لوی کومک دی او دغه موسی دي چې د خیریه موسی دي باید په دې برخه کې مرسته وکړي. نو ډاکټر صاحب درته حاضر سو. محترم ډاکټر صاحب تاسو په لین کې یاست، زما پوښتنه دا ده چې تاسو د تعلیم په برخه کې څونه کومک د خلکو سره کړی دی د بېوزلو خلکو سره؟
مننه. د یو څه خو ما د دې تشریح ورکړه چې موږ په شخصي مکاتبو کې، په علمي مراکزو کې او په پوهنتونونو کې تقریبا 3,300 کسان موږ لرو چې دغه کسان لوړ زده کړې د دوی لپاره موږ زمینه برابره کړې ده. د لیسانس په کچه موږ دغه د سرپرست کورنۍ چې تنکي ځوانانې لوی سوي دي موږ فارغ کړي دي. په شخصي مکتبو کې دا زموږ د سرپرست یتیمې کورنۍ هغه ځوانان او نجونې او ماشومان تعلیم کوي، او د دې په څنګ کې په علمي مراکزو کې، په کورسونو کې ژمنۍ د انګلیسي ژبې یا په نور کوم اړتیاوې د کورسونو چې دي، په دغو کې زموږ همدغه د سرپرست یتیمې کورنۍ دوی زده کړې کوي، او دوی ته د زده کړو سهولت موږ برابر کړی ده. او زموږ هیله هم دا ده، او زموږ ارمان هم دغه ده چې دغه بې سرپرستي کورنۍ د پلار د نشتون احساس ونه کړي، او موږ دوی ته ثابته کړو چې دوی د خان د زوی سره یو ځای په شخصي مکتب کې په چوکۍ باندې کښېنوو، چې تر څو دوی هم لوړې او معیاري زده کړې وکړي او هېڅکله هم د پلار د نشتون احساس ونه کړي.
خدای مو ژوندی لري. محترم ډاکټر صاحب، که راته ووایاست چې نن ورځ د نجونو ښوونځي د شپږم ټولګۍ پورې تړلي دي، نو زموږ دغه کمکۍ نجونې، دا کوچنۍ نجونې، دا د درس د ویلو څخه محرومه دي متاسفانه. نو تاسو و نجونو ته ځینې داسې یو لاره برابره کړې ده یو چې دوی درس ویلو ته، البته د تعلیم په برخه کې کوم سم مدرسې یا فرض؟
بالکل بالکل درنی شافیه سردار، یو خدا چې افغانی ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، او یو داسې ټولنه ده چې تقریبا 99.9% پکې مسلمانان دي، او دوی ته د اسلامي معلوماتو د کمبوت د ډیر لوړ کمبوت سره مخامخ دي. نو حماس فاونډیشن یو دینیز دکړه ته د اولیت یا د لومړیتوب حق هم ورکوي، او موږ پتیلې ده چې موږ انجونو ته د تعلیم په برخه کې د انجونو د تعلیم په برخه کې البته د دې زده په برخه کې هم موږ کار وکړو. او الحمدلله تر دې دمه موږ پنځه د انجونو دینی مدرسې جوړې کړې دي، چې یو مو درې مو په پکتیا کې جوړې کړې دي، یو مو په ننګرهار کې جوړې کړې ده، یو مو په کونړ کې جوړې کړې ده. او دغه زموږ خویندې دومره زیات دلچسپي لري، دومره زیات دلچسپي لري چې احمد ابا کې موږ د فاروق په نوم د انجونو د یو مدرسه د تقریبا دوه میاشتې مخکې پرانستله چې دغه تعمیر هم د فاونډیشن طرف نه جوړ شو. نو په پنځو ورځو کې شپږ نیم سوه انجونو دې ته داخله وکړه، دومره زیاته دلچسپي لرله. نو هغلته موس الحمدلله درسونه روان دي، په نورو مدرسو کې هم درسونه روان دي. او زمونږ هیله دا ده چې موږ صحیح معنا اسلام باندې پوه شو، د اسلام په اصولو باندې پوه شو، او یو مور که چېرته اسلامي فکر باندې وروزل شي هغه تبن هغه اولاد تم یو ښه فکر ورکولی شي. او اسلام چې ده دا د اعتدال دین ده، دا د ښه ژوند د تېرولو دین ده. نو زموږ اولیتونه دوی ته په دې خاطر باندې چې دوی زده کړي وکړي، هغه انسانیت زده کړي، او دوی ته د ژوند د تېرولو ښه اصول زده کړي. نو موږ د دوی ته د نجونو د دیني مدرسو دپاره هم هلې ځلې کوو، او دا موضوع هیله ده چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې یو مدرسه ولرو.
خدای مو ژوندی لري. ډېره ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. هدي تاسې ته څنګه داسې یو الهام پیدا شو چې په دې برخه کې و نجونو ته تاسې کومک وکړي، او د دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي، او بیا هم تر کومه حده دغه حالت اوس مخته ځي، یعنی تر کومه حده مخته ولاړ شي؟
شاکر سردار، یقینا چې یو قوم سره چې دا لمونږ سره دا فکر چې پیدا شو چې څه ډول مونږ دا فاونډیشن جوړ کړو، بیا هم مونږ زه تکرار سره ویلی سم چې افغانستان ولس نهایت زیات غریب ده، نهایت زیات بیچاره ده، نهایت زیات تقریبا ناهیلې سوی ده. د دوی په سر باندې هیچا د تحفظ سوره جوړ نه کړ، هر چا د خپل وس مطابق وځه، خو هر چا د دوی نه د خپلې مړۍ واخیستله، هر چا د دوی په ژوند او د دوی په سرنوشت باندې لوبې وکړلې. نو دغه خلک د افغانستان وګړي، د افغانستان ولس نهایت زیات کار ته ضرورت لري. دوی ته باید کار وشي، دوی ته باید د ژوند سهولتونه مهیا شي، دوی ته باید د ژوند لومړیتوبونه اولیتونه باید دوی ته اماده شي او مهیا شي. نو له همدې امله موږ وپتېله چې د دوی لپاره د خدمت یوه لاره جوړه کړو، هغه که د تعلیم برخه کې، هغه که د روغتیا برخه کې، هغه که د مثلا د خوراکي توکو برخه کې. نو دغه فکر یو خدمت فکر چې مثلا د دوه خلکو لپاره یا د افغانستان د وګړو لپاره د خدمت لپاره ډېر کم خلک پیدا کیږي، او هغه خلک چې دوی د زړه تل کار کوي، بې مقصده کار کوي، بې بیریا کار کوي، هیڅ کوم نه سیاسي موخه لري، نه کوم سیاسي هغه لري، فقط یو خدمت د بشر دوستي او د مسلمانۍ ورورګلوي یو فکر ورسره وي. په هغه فکر موږ هم خپل ځوانان روزو، خپل نسل ته کار کوو، خپل آینده ته کار کوو، او د ژوند د مفهوم د ایجادولو په خاطر باندې. یعنې ژوند نه وایي چې یوازې سړی د خپل کور ته کار وکړي، یا د خپل ځان ته کار وکړي، او د خپل اولادونو ته کار وکړي. دا نیمګړی ژوند ده. ژوند هغه ژوند ده چې د ځان په څنګ کې نورو خلکو ته هم کار وکړي، نورو هیوادوالو ته هم کار وکړي، نورو مسلمانانو ته هم کار وکړي، حتی بشریت ته کار وکړي. اسلام وینا را ده چې خیر الناس من ينفع الناس، بهتر دي خلکو هغه څوک دي چې نورو ته خیر ورسیږي. هغه ته که کافر هم دی باید خیر ورسیږي، ځکه د انسانیت توقع دغه ده، حتی د اسلام توقع هم دغه ده. نو زموږ سره هم دا فکر پیدا شو. او بل دوهمه دا چې ما ځکه یو ډاکټر یم، یو شخصي کلینیک هم لرم، نو ما په کلینیک کې یو ریسرچ وکړو، باور وکړ چې د افغانستان په زرو ښځو په یو نیم ځای ښځو باندې ما یو ریسرچ وکړو، په هر زرو ښځو کې دوه ښځې د کلمې په معنا پوهېدي، دا اته نوي فیصده نه پوهېدي، هغه د کلمې مفهوم، د کلمې د الفاظ سم نه وزده. نو ما سره دا فکر پیدا شو چې دا ښځې خو چون دین اسلام دوام کوي، او دوی کلمه هم نه ده زده، نو دوی ته په کار ده چې دوی ته دیني مدرسې جوړې شي، او دوی د دیني مدرسو له لارې اسلامي پوهه هم لاسته کړي، هغه د اسلامي پوهې له طریقه خپل ژوند هم زده کړي، او د ژوند په مفهوم هم پوه شي، او په ښه ډول باندې د یو ښه عالمي سجل په صفات باندې په ټولنه کې خپل اغیزمن رول ورغوي.
خدای دې واقعاً موږ په دغه ځوانانو لکه تاسو غوندې چې دي دا نه یوازې چې تاسې نورې دغه سې موسسې هم سته، دغه سې خیریه موسسې سته، او دغه سې فعال ځوانان لرو چې دوی واقعاً د ولسونو سره، یعنی زموږ د ولس سره، زموږ د بېوازلو خلکو سره خدمت کوي. او په خاص ډول ستاسو څخه ډېره ډېره مننه چې په دې برخه کې تاسې واقعاً خدمت کړی دی. دا خدمتونه ما لیدلی دي، ستاسو ویډیوګانې مې لیدلی دي، ستاسو کارونه مې لیدلی دي چې د خوارو غریب سره مو څونه زړه سو ځلې دي. نو خدای دې ژوندۍ لره. نو ډاکټر صاحب، بیا به هم راسو ودیته چې اوس څه پکار ده چې یا څه چې فقر د مابینځه ولاړ سي، څنګه بیکاري له منځه ولاړ سي، فقر څنګه د منځه ولاړ سي، په دغه ایسه کې څه وکړي دا خلک؟
نو یو خدای ده چې په مجموع کې یو خو د موجوده حکومت ذمواري ده چې دوی ټولګټې پروژې په کار باندې واچوي، عامه منفعه پروژې په کار باندې واچوي، داسې پروژې چې هغه خلکو ته پکې کار پیدا شي. او د کار له طریق نه، چون افغانان ډېر با همته خلک دي، افغانان ډېر غیرتي خلک دي، افغانان ډېر ځواکمن خلک دي، هغوی تل هڅه کړې ده، تل دا فکر ده چې دوی د سوال لاس ونه غځي، په خپل همت باندې، په خپل مټو باندې خپل اولاد ته یو ګله روزي پیدا کړي. نو موږ همیشه دغه غږ کړی دی چې راځي، تر څو موږ پردوی ته راځو دوري، تر څو موږ بل چا ته راځو دوري، زموږ مشکل به راحل وي، زموږ لوږې به راختمي، زموږ فقر به راختمي، زموږ بیکاري به په کار باندې تبدیلی. نو خپل افغانان باید لاس په کار شي، افغانستان موجوده حکومت باید لاس په کار شي چې خلکو ته عمل منفیا پروژې پلې کړي، خلکو ته کار پیدا کړي، خلکو ته روزګار پیدا کړي. او نه یوازې دا چې حکومت په دې اړوند باندې ژمن ده یا ذمہ‌وار ده، تجارانو مې دا غږ دی چې دوی مثلا په افغانستان کې پانګونه وکړي، په افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مثلا دوی خپل پیسې په داسې پروژو باندې وکاروي، فابریکې جوړې کړي چې مثلا دوی یو زمینه د کار خلکو ته برابره کړي، چې تر څو پورې دوی د خپلو مټو په زور باندې، د خپل همت په زور باندې خپل حلال روزي خپل اولادونو ته پیدا کړي. که چېرته فکر په همدغه ډول باندې دوام پیدا کړي، دنې شافیه سردار، نو لری نه ده چې د افغانستان ولس د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ ستاسي. زه د دې شاهد یم چې یو جمعه وړاندې ما یو کور سره ویډیو وکړله، هغه ویډیو بیا زه تاته د واتس اپ لارې ممکن زه وم لېږم. یو 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 مورکۍ ده، د څلوېښت ورځو یو زوی ده، دغه یو زوی د څلوېښت ورځو ورته پاتې ده، دی رالویو 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 تر ننه پورې چې مثلا دې ته ښده وکړله، یو دوه ماشومان په مثلا دوه ماشومان اوسپیلن لري. بدبختانه چې تقریبا د نن شل ورځې مخکې د فقر بیکاري او له دې وجې نه چې ماشومانو به ورته ځول، ماشومان به ورته بدې ورځې کولې، او بس تللی دا یو ځای کې ځان ته څادر اځړولی او ځان یې زندګي کړی ده. نو ما د هغوی سره ویډیو کړې ده، او هغوی سره الحمدلله انشاءالله د جمعې
په ورځ دا ویډیوګانې ډېرې دردونکې دي. که زه ووایم چې زه د لیدلو توان نه لرم، دا به تاسو ته ډاکټر صاحب معلومه شي، هم دا ډېرې دردونکې ویډیوګانې اکثره چې د لیدلو توان یې اکثره په مشکل نسته چې وی وینو. ډاکټر صاحب رابسو خپرونه بیخي دا دی، بیا هم لږ وخت پاتې دی. نو دا چې بیکاري رامنځته شوې ده، تاسو ته معلومه ده دا دلته په افغانستان کې خصوصا زموږ پر هغه په اصطلاح هغه درد زپولو خلکو باندې، یا غم زپولو خلکو باندې دا څونه تاثیر کړی دی، خصوصا د انسانانو پر صحت باندې څونه تاثیر کړی دی، چې روحي امراض څنګه خلکو ته پیدا کړی دی، او د دې علاج باید څنګه وسی؟ ډاکټر صاحب دا هم تاسو په لنډ وخت کې راته ووایاست، بیا به نو ستاسو وروستی پیغام چې خلکو ته لري هغه به هم راسره شریک کړي.
کور ودان یقینا کلم چې په کور کې په ټولنه کې فقر رامنځته شي، په ټولنه کې بیکاری رامنځته شي، یا په ټولنه کې اقتصادي بحران رامنځته شي، نو دلته د هر چا سره د اولاد د مړولو غم پیدا کیږي. نو او دا ډیر زیاته مشکله ده چې یو چا د پاره اولاد زاړي، د لوږې زاړي، او د یوې ته هیڅ نشي کولای. نو دا طبیعي ده چې د تبخه مخه روسی روحي ضربه پیدا کیږي د تبخه مخه روحي صدمه پیدا کیږي او د تبخه مخه روحي ډیپریشن پیدا کیږي او یا بدوی انزاکی پیدا کیږي تاسو موږ تاسو د دې شاهد یو چې لکه مخکې ما د دې یادونه وکړه حتی ځینې خلکو د دې حالاتونه د ځان خلاصولو په خاطر باندې حتی مرګ ته حاضر دي چې ځان وزنه وکړي نو د افغانستان ډیر خلک په دې کې شک نشته چې اوس په ډیپریشن باندې اخته دي او په ژور خفګان باندې اخته دي په روحي مشکلاتو باندې اخته دي او یو وجه دا ده چې افغانستان جنگ تیر که افغانستان بیکاری تیر که افغانستان اوس په اوسنیو حالاتو کې د طبیعي آفاتو ډېر سخت کار سیلابونو ډېر سخت وځاپو او ډېر سخت دارون کې په حالاتو سره مثلا د غولس مخامخ سو دي کورن لنګ سول دي د کرن از مکه لمن د لاړې دي دي مالونه سیلابونو لاندې کړل دي شته شتمنی دي دي غلجات چې بیا خستو هغه له خاورو سره خاورې سو متبنده چې کلم مشکل رامنځته کیږي چې کلم ستونزې رامنځته کیږي انسان ته روحي تکلیفونه پیدا کیږي نو ډېرې خلک موږ د دې شاهد یو چې دوی ته روحي تکلیفونه پیدا شوي دي او دغه روحي تکلیفونه د دوی د دوی دوري او دوی حتی د خطرناکو فکرونو زیږنده دوی ته رامنځته کیږي
چې د دې څخه موږ څنګه ځان خلاص کو هغه باید بیا کپلان دو الفاظ کې تاسو ویلای شئ چې په یو لاندې جمله کې دا وایي چې وخت مو لږ دی او تاسو ورستی پیغام وخپل خلکو ته دا چې د خلکو سره تاسو په تماس کې یاست د زلزلې د پولو سره د غریب او فقیر خلکو سره د مریضانو سره تاسو ورسره لاس او ګریوان یاست نو تاسو ورستی پیغام مو دی ته ډیر اهمیت لري خصوصا د افغانستان او هغه خلکو ته هغه سیمو ته چې نن ورځ دوی هم زلزلې ځپلې دي او هم فقر او غربت ځپلې دي مهرباني وکړئ
او یقینا درنې شاکی سردار چې دغه ژوند چې دا یو عالم وای تاسو خپل اولادونو ته ژوند مور زکوي د ژوند په وړاندې مبارزه ورته کوي نو ژوند کول آسان نه دي ژوند کول ډیر زیات سخت دي ژوند مبارزه غواړي ژوند کول غواړي او ژوند چې دا یو ډیر پر انرژي غواړي یو ډیر پر همت غواړي ژوند یو ځواک غواړي چې ته کې ژوند په یقیني معنا باندې دسترو چیلنجونو لرون کیدا نو موږ باید ژوند ته تسلیم نسو موږ باید ژوند په وړاندې مبارزه وکړو موږ باید ژوند په وړاندې خپل همت ونه بایلو ژوند باید وکړو په هر حال ژوند ته تسلیم نسو موږ باندې کل وګره راځي موږ باندې تنگ سره راځي موږ ته بیکاری راځي موږ مثلا یو شتمنی له لاس ورکو کوم کور له لاس ورکو کوم غیر هر ډول چې سره مخامخ کیګو نو موږ باید همت له لاس ورنو کوز ما خپل افغانان ورونو باندې دغه غږ دا او دغه پیغام نه چې افغانستان په ریښتینې معنا د بحران سره مخامخ دغه اقتصادي د کاغذ مثلا د بیکاری په لحاظ د کاغذ په نورو لحاظونو باندې ده نو دوی باید خپل همتونه بایلي دوی باید د یو غرب تیر باندې د خپل ژوند په وړاندې مبارزه وکړي دوی باید خپل اولادونو ته دا روزنه ورکړي چې ژوند آسان نه ده ژوند مبارزه غواړي او ژوند یو سمه تګلاره غواړي ژوند هیڅ کول همت غواړي نو موږ باید همت کوو او خپل مسؤلیت به هر فرد ادا کړي یوازې حکومت نه د افغانستان هر وګړي هر فرد باندې زما د غږ ده چې د چا له لاسه کیږي د خپل ګاونډي سره د نیکی وکي د خپل کونډي یتیم سره د نیکی وکي د خپل بیوزله سره د نیکی وکي د چا له کومک نه سر نه غړي څومره چې وسوي نن د کومک وخت ده نن د مرستې وخت ده نن د افغان ولادت سره د هر راز د سرکندنې ورځ ده نو موږ افغانان باید یو بل ته لاس ورکو موږ باید متحد شو موږ باید یو شو او د افغانستان لپاره موږ باید مبارزه وکړو او دا افغانستان باید موږ تلپاتې ژوند
وکړو محترم ډاکټر صاحب حماس ډېره ډېره مننه ستاسو د وخت څخه ستاسو د تکلیفونو څخه قدرمن اوریدونکو دا محترم ډاکټر صاحب حماس چې د حماس فاونډیشن یا د خیریه موسسې د مشر وو نو د دې څخه ډېره مننه قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو خو د رادیو څخه عمل لري کېږي ستاسو ژغ پروګرام دی دا نو بات ستاسو دی تاسو کولی شئ چې په 00120209 یو دیش پوش دیش باندې ستاسو ژغ پروګرام ته تلیفون وکړئ دا ډاکټر صاحب څخه ډیره مننه